سلامونه ستلی مشه تاسو زموږه کلاساتې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کتام د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. روټرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبرو کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته شاوخوا ولس افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو. خوشاوخوا دیرش تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې د دغو دیرش تنو لاډلې د کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له سور زو رئیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس باندې په خوندي ټوټر لیکلي د ستنو شو په ځنګړې توګه خدو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یو برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخته چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه زره کډوال له ایران ایستل شوي او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول او ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامي موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خرج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نه خود سره له وسلوالو سره په نخته کې وژل شوی او یو ولسن نو ټپین شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی له دولسو زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغه وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې تېره میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیز رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت یو بوږنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي. تاسو خبرونه واوریدل له وړاندې سره د مطالعه واوریدل شئ. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د چې په کوم ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې بیره سره جزئیات په راپور کې واورئ. له دې سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بېلابېلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چېرته زندانې کېږي، اول یې طالبان په اړه پټه خوله دي. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګاونډي ایران او پاکستان ورخوا تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پورې شه. دغه کډوال چرته نیول کیږي او ډیپوت شوي کډوالو ترخی کیسې او خطرې هم شته چې هغه به هم درسره شریک کړو. که وخت پات شو نړیواله موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفر د سیاله مو په تخنیکی چارو کې رسره تیار روشان دی. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم رښتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس پاڼې په یو ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله یې ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کموم رشاو خو 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسېدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځه وړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ کلی ډیر وړ کې د شاو خوشل یا دوشت کورونه خوښین دي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بل ستونزه بیانوي. دوی زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري خو نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په پوزیټیو پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. یو وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. که څومره طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه و تایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبونو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څلامله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمېر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوې او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوې. دغه سرچینې وویل
تېره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې، په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټه سنگی یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولي او بندیان کړي دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یار غوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ لا ساده رادیو نوره وړاندې بر سره دا وره چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هیواد استل شوی افغانان وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي چې ښځې ماشومان پکې شامل دي او دغه ښځې ماشومان له ښوونځیو پاسارونو یا کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ډیپورټ کیږي. وړاندې بر سره د فیروزي عزیزي په راپور کې د دغه کډوالو ترخې کیسې واورې. خو اوس د راپور درته لرو چې یوه نوې څېړنه ښایي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پوښتنه چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ وي ښایي 50-50 نه وي. د هارورډ پوهنتون نه څېړونکو په خپله وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. په دې اړه نور تفصیل ورسو احمد تکلاورو.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورډ پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په سلو کې 43 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري. خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 44 وه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیز مخاک لازاتای راڈیو نوری. پا تاجکستان که اوش میر میش دولا دغه هیواد استل شوی افغانان وای لطی رو دو ونیو رهیسی تا افغانانو دنیوالا ویستولو بهیر زور خیسته. دوی ازدی راڈیو سر خبرو که دا اکڑا چه گن افغانان دا تاجکستان دا پولیسو لخوا نیول شوی خزی و ماشومان لخوانسی و بازار یا کورون بیول او افغانستان تا لیک دل شوی دی. زنی ده هم وای چه نن دوشنبه ور تا لدغ هیواد دا وطلو روسته زربل اجل دکل شوی او سر بیر پرده چه ډېر دوی د استوګنې او کډوالې قانوني اسناد لري. خو په خبرې بې رحمه له دغه هېواد ایستل کیږي او حتی له خپلو کورنیو جلا کړی شوی دی. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو ایستل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزي عزیزي په دې تفصیلي راپور کې اورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي. ورپسې هم ستاسې پیغامونه.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و 10 نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره 4 مخکې د جولای په 18 د دغه هېواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوشې کړل. دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
موږ خو ریپورت کړم چې ما مخه پیسې نه درم چې مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
موږ یې را ریپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده. زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زمن نیولې وه. زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي. مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می یکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت. دیگه یک روزی نمیرفتم، ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کار در سرخ کلاشتم هیچ قبول نکردن.
ما هلته په وحدت خارگوری که یو رستوران ترلود چی ورز دمازیگر چلور بجه راه را زیونی ولم اسناد او د کډوالۍ کارت می چلرل هغه مې ورو خودل خو هیڅ څه ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خوشپږ ویش کسان ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کېږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هېواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزه کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډېر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډېر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسئله
کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت ورکړی نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو، اویا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هېڅ هم نه لرو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ایداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا منی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، که څه هم د تاجکستان دولت تاییداوې تر اوسه رد یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هیواد یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری سل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل احکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکه انسانی کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یوه نیمه شپه راته 200 روپۍ به راته، اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره چا کو ورسږي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما مد هاشم روزګان ولایت خبر کوم. دا ځینې جران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، په دې باندې د هر څه اساس لا چې را به شرګان راغلي دي ماجر. د ماشام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادی رادیو واورئ.